دا مشال رادیو ده او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره شنن یو تبصرې هم راوړې دي. خلمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالت ذمہوار وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره پر افغان سولې غږیدلې او امریکا پر اتلسو ایرانیو بانکونو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنونکو دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوالانو او غړو ته په وینا کې ویل پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلۍ واکمن شوی دی. د زیاته کړه چې د حکومت تر نسکورولو پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اپوزیشن ګوندونو له تیرو څه د پاسه دوو کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړی دی او دعوه کوي چې پوځي ادارې عمران خان واکمن کړی دی. پوځ په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 زیږیز کال انتخابات رانه او منصفانه ول. د پاکستان حکومت د شریف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلي ول چې نواز شریف د درغلۍ له مقدمو د ځان ژغورلو لپاره انتخابات او د هیواد جمهوري حکومت لانج بنوي. د پاکستان حکومت همداراز دریځ لري چې خراب اقتصادي حالت ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی چې د سمولو هڅې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نشي. په بیان کې راغلي چې امریکایي او پاکستاني او چارواکو د افغانستان د سولې تر موافقې وروسته د اسلام آباد او کابل د اړیکو پر کاري پلان هم خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې باجوه او خلیلزاد د سیمې پر سولې او ثبات او د افغانستان د سولې په بهیر کې پر پرمختګونو وغږېدل. خلیلزاد اسلام آباد ته تر تګ مخکې د اکتوبر پر 6 په دوحه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ملاقات کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. له تیرې شاوخوا یو میاشت راهیسې افغان حکومتي پلاوي په قطر کې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړی، خو دواړه لوري لا د رسمي خبرو پر اجنډې موافقې ته نه دي رسیدلي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د ملیونو مالکان او دوکانداران وایي له پنجاب غنم کم ورځي نو ځکه د وړو بیې په لوړېدو دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې که حکومت دې مسالې ته پام ونه کړ نو په صوبه کې د وړو بحران پیدا کېدای شي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د وړو د 40 کیلوګرامه بوجۍ بیه له 800 څخه 1400 روپیو ته لوړه شوې. د پنجاب حکومت وایي سږ کال د غنمو حاصل کم و نو ځکه نورو صوبو ته زیات غنم او وړه نشي استولی. د خیبر پختونخوا د خوراکي چارو د ادارې یو چارواکي ارشد خان پرون مشال راډیو ته وویل صوبایي حکومت له بهرنیو هیوادونو غنم درآمد کړي چې په راتلونکو څه د پاسه یو ونې کې به یې میلیونو ته ورکړي چې ورسره به د وړو بیه ښکته شي. امریکا د ایران د مالی چارو شاوخوا ټوله څانګه د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده. واشنگټن د اکتوبر پر 8 د اقدام په داسې حال کې کړی چې د ایران اقتصاد وار له مخه امریکایي بندیزونو ځپلی دی. په دې کې هغه 13 ایرانی بانکونه شامل دي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 زیږیز کال له اټومي تړونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت تر وتلو وروسته له زیاتره بندیزونو بچ پاتې ول. له تازه بندیزونو سره سم بهرنۍ مالی ادارې په تور لیست کې له شاملو ایرانیو بانکونو سره د کاروبار په صورت کې له مانو سره مخامخې دی شي چې دا له نړیوال مالی نظام سره د ایران د اړیکو د پرې کولو معنا لري. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون په بیان کې وویل د مالی څانګې په ګوته کول او پر 300 لویو ایرانی بانکونو بندیزونه یې امریکایي ډالرو ته د ناقانون لاسرسي مخنیوي لپاره ژمنتیا په ډاګه کوي. دوی ویل تر هغو چې ایران د ترهګرو فعالیتونو ملاتړ نه وي درولی او خپل اټومي پروګرام یې نه وي ختم کړی، د امریکا د بندیزونو پروګرام به دوام ومومي. منوچن زیاته کړه چې تازه اقدام البته ایران تا د بشری چارو لپاره د پیسو راکړه ورکړې اجازه ورکوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر واشنگټن تور پورې کړ چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال پر تهران د خوړو او دواګانو لپاره د پیسو ورکولو پاتې لارې هم وتړلې. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د اپوزیشن مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د پاکستان د اقتصاد خرابوالی پړه پر عمران خان نه بلکې د هغه پر واکمنونکو اچول پکار دي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھوں؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو.
اخو د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر وايي په چار صدا کې د دوه نیم کلنې ماشومې وژنې په تور اته مشکوک کسان ولیدي. د زینب کانی وايي لوی ظلم ورسره شوی دی.
خشته ډیره وه ته کشنی سترګې وي سپینې ما خو ډیر ظلم له سره روکې وشو. الله تعالی په پیرانو په پردو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلې دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وړو د میلیونو مالکان او دکانداران وایي له پنجاب د غنمو ناکافي لیږد له وجې بیې لوړیږي او بحران پیدا کېدای شي.
بدل بحران بی بهترین بحران بی دوړو وخت ورته بدل شي خرابي.
اخو امریکا د ایران پر اتلس بانکونو بندیزونه لګولې دي. په روان خبرونه کې شننی او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ. پر ویب سټ باندې زموږ پته ده www.mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا سمارټ موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو د ځانګړي اپ للارې هم ټولې خبرونه واوري. دغه اپ تاسو له اپل پلی سټور یا ګوګل اندروید څخه خپل ټلیفون ته ډاونلودولای شئ. د اپ یا د اپلیکیشن نوم داسې لیکو MASHALRADIO. او اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی دی. نوموړي پرون له لندن په پارلمان کې د ګوند غړو او نورو سیاستوالانو ته په وینا کې وویل د ګرانۍ او بیروزګاری ذمهوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه دی بلکې د هغه واکمنونکي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه له تیرو څه د پاسه دوه کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د هغه هیواد پوځي ادارې په 2013 کال کې د عمران خان په انتخاب کې مرسته کړې وه. پوز واکمن تحریک انصاف او د پاکستان انتخاباتي کمیشن دا تور ناسم بولی. پوز وای په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمیشن د ریز لري چې انتخابات پاک او شفاف ول. نواز شریف په پرونی وینا کې زیاته کړې چې عمران خان د حکومت تر نسکورولو پورې مبارزه ته دوام ورکوي. حکومت د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه لسنې دی ویلي خو د اطلاعاتو خبرونو چارو وزیر شبلی فراز تر دې مخکې ویلول چې شریف د درغلي له قضیو څخه د ځان ژغورنې لپاره د انتخاباتو عمل او د هیواد جمهوري حکومت لانجمنوي. په دې اړه نور حال د غلام غوس په راپور کې واوري چې د نواز شریف په خبرو پیلېږي.
اور همیں جواب آپ سے لینا ہے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ جنگ ہم نہیں.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دے چې خپل ګوند د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او د سینټ د غړو غونډې ته د لندن نه وینا کوي او د پاکستان د موجوده اقتصادي صورتحال او په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په اخلاق د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کوي. نواز شریف وویل چې د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
صرف اس کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھوں یا جو اصل ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار سمجھو؟ بولے آپ بتائیں عمران خان کو لانے والو
تاثر ہوا یواز عمران خان ددی ذمہ وار وگنم یا ددی پڑا پہا اصل ذمہ وار ادا د عمران خان روستن کی دی دے زر تر زر لری کڑی د د پاکستان خلق پریشان کڑی دی چاچی د حالات را جوڑ کڑی دی غدی قام تا ددی جواب ور کڑی چی ولی د د انتخاب کڑے دی.
سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا.
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی، صوبایي اسمبلیانو او سینټ د غړو ترڅنګ د مسلم لیگ نون هغه کاندیدان هم د میا نواز شریف وینا ته غوږ نیولی وو کوم چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې بریا نه وه ترلاسه کړې. نواز شریف یو ځل بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ولګول او زیاته یې کړه.
آپ جیتے تھے الیکشن لیکن جتوا اس کو دیا گیا
پا انتخاباتو کی هم تاسو بریا ترلاسه کړی و خو دوی هغه کامیاب وګرځولو په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې د عین نه سرغړونه شوې ده او دا جرم نشي معاف کېدلې ځکه چې د پاکستان د انتخاباتو مینډیټ غلا کړی شوی دی
پاکستان کے الیکشن کے مینډیټ کو چوری کیا آپ نے
د نواز شریف د دې تازه سرګندونو په اخلا حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې حکومت په بیا بیا دغه ډول تورونه رد کړی دي او د سپتمبر په شلمه نیټه د حزب اختلاف د ګڼوندیزي غونډې څو ورځې وروسته د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف او د حزب اختلاف د نورو مشرانو تورونه سپه دا ډول رد کړی وو پدی کی پوز ملوث دی او دا چل دی او هغه مولانا پزور رحمان په صدارتی انتخاباتو کې برخه اغیستلی و په اسمبلی کې هم تاسو په ځینی قوانینو حکومت ته ووټ ورکړی او په ځینی مو مخالفت کړی نو اچانک دا څه وشول دا ځکه چې هغه یو کس چې بهر ناست دی نو د خپل ځان د بچ کولو لپاره هغه ټول د ټاکنو عمل او د هیواد د جمهوری حکومت د لانجمن کولو ناکامه هڅه کړې ده
ملکی جو جمهوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے
د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې د حکومت رانسکورولو لپاره د تحریک چلولو او جلسو جلوسونو کولو اعلان کړی دی او مولانا پزدور رحمان یې د پاکستان ډیموکراټیک مومنت مشر ټاکلی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري او اس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر وای په 400 کې د وی ماشومی د وژنې په تړاو اته مشکوک کسان ولیدي سناولا باسی پون رسنی ته ویل د پیش پلټنی کوي او ککړ کسب د قانون منګلو تسپاري د ماشومی کورنۍ وای د ونیم کلن زینب د اکتوبر پر شپږ مل کور وتلې او رکسو چې پرون یعنی د اکتوبر پر اته مې مړی په یو پټی کې ومندل سو د هغه د پلار په وینا لوري په چړو وحل سوي و شبیر احمد جان پدیاړه نور حال راکوي
پاتہ صدقه دا سردریاب نه وړاندې دا شیخ کلی اختر منیر تر مخه د د ماشوم لور زینب چې عمر یې خوشا دونیم کالو پښ پغم اکتوبر د کورنا ورکشه ویوا ولې پاتم اکتوبر دا زینب په چاړه چاکوانو کټشه ویمړې د کلی نه لګورخوا جبه کورون کې چې د پیخور د وځو حدود دی یو پټی کې ترلاسه شو پولیسو د شک په بنیاد اته کسان نیولې دي او په لټرنې ترې روانې دي دا زینب پلار په حقیقت کې کړ ملزم ته د سخت نه سخت سزا غوښتنه کوي دا زینب پاړه دی وای چې پاتو بچو کې دا د ټولو کشره لور وا
دا سی یو ظلم دی چې دا ظلم به تر د کمی پورې چلی کی دا نن مونږ سره او شو سبب بل سره کی نو په مونږ سره خپل ماشومان چې سکول ته راولوي بار بو ظلم مونږ به دې سره ټوپه کړلو تمہارا کوتري مشين دې بس دا کوتره مو تر کو خرڅوي دا دې ده کی یو الکتې ادا سلک دیوانه شان دی دا غیا لته لو چې غلی دل را دل تر غلی د جوبات استاد ته ویلې دي جمعات هغه استاد سي دي نو زمغه یو زویر داسې خرې نو هغه سره موبایل جیب کې نو هغه استاد یو تارنګو کو چې دا حساب کار دی ولته پرته را نو چې مونږ لاړو نو ډېر لره پرته وسره کلی نیو کیلومتر بار غنیو پغه غنو پټی کې غورځولې بیره غنو ر پټی نه خره بار یو سادینو باغې کې غورځولې و نو بس مونږ جړو وسو بس مونږ نه خبر یار څه یې کړ چې دا کم ظلم دی کم د غره روان دی چې تاسو ته دې نه شروع کې ودا سینې ولا غول ډوش لے لکه دا خو یو ماشوم را ځکه ما کړو زما رور کړی وي نو مونږ به چې مونږ بس ظلم کړی نو دا خو پاک ماشوم اور دی خو نس ظلم کړو نه چا سره زیاتې کړو دا کدا و ټول عمر اوس دا زمون کمی
دا ماشومی زینب چاچی وای چې زلته ډیر غټ درد او تکلیف رسیدلې دی خپل به وسدی نو د حکومت نه د انصاف پته مدي
زینب زمانی ورزی و لور می و پاکه ماشوم را دونی مکان خبر نه ورلی او خپل مینه پی جند هندل به خپل کوسه کې ناسته و مور بوتل بیډا کو نو دو سه مور تنو شو ویلی چې دا بند کنو می به ان مور په ول سر کله کو بدری بوتل به یو لار کې ناسته خټی کو یو خشټه ډیر و ته کښنی سرګی وی سپینې ما هو ډیر ظلم ده سره رو کې وشو الله تعالی په قرانو په پردو کو سم کورونو کې سی دا دغه کور حال لیکل چې الله دا سلوبې په کې چې په ماشوم یې زیدب شي زنګې سوس نشته من الله په قرآن والله دې وسره وکي دا من خو نه دشمن نشته نم چا سره لبا داوي ش زنګ خدا سي سړي دي چې دا چې املا سغوام نه را پاسول چیرې مې له پشیشه کې مرګي کتلې دا ماشوم شون دې دا سي وي تا به چې قیمه ټکولې را پټي ری پر پاسې هره دا زینې تک تور سترګې پړسې دلې وي زړم دوه نه دړکړې چې الله دې دلې
بلخو په پاکستان کې د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو یو غیر سرکاري سازمان ساحل د رپورت تر مخه روان کال په اولنۍ شپږو میاشتو کې ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د بیلابیلو تشدد او جنسي تیری ښکار شوي دي چې پکې غټه شمیره د زیاتی ورستو د وجنې هم ده. دغه رپورت تر مخه ټول پاکستان کې د روزانه په بنیاد اته ماشومان د بیلابیل تشدد پیښو ښکار کیږي. بلخوا د یادې پیښې ورستو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی ثناء الله په 400 کې د ډی پی او په دفتر کې د اکتوبر په اتمه مطبوعاتو ته وویل چې پلټنې روانې دي. د شک په بنیاد اته کسان نیولې هم دي او زر به په پیښه کې ککړ کس هم ونیول شي. دوی وایي چې د 400 د ضلع پولیسو مشر په خپل دې پیښې پلټنې کوي. داسې کیسونو کې چې پکې ملزم نه وي معلوم موږ ته لږ د خوارې ضرورت وي چې هغه پولیس کیوس او دا به هم که خدای وغواړي زر به معلوم شي او سخته سزا به ورکړی شي. زه دلته تاسو سره دا شمیره شریکه کړم چې تیرو 9 میاشتو کې موږ په خیبر پښتونخوا کې 300 کسان د ماشومانو سره د زیاتی په تور کې نیولې دي. نو دا ډېره غټه شمیره او غټه کامیابي ده. بلخوا په ټولنیزو رسنیو عام اولس او په پاکستان کې د وفاقي حکومت کابینه او ځینې د پارلمان غړي هم داسې کسانو لپاره د پانسۍ غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټلویزیون سره په خپله مرکه کې د سریعام پانسۍ ورکولو خبره کړې وه چې وروستو وفاقي حکومت ویان هم په دې اړه د قانون جوړولو اشاره کړې وه. ولې وروستو هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بشري حقونو وفاقي وزیره ویلو چې داسې هیڅ ډول قانون سازي د دوی حکومت نه کوي. بلخوا په 400 شیخ کلی کې د دغه ماشومې زینب د وجنې وروستو د پاکستان سیټیزن ارګنایزیشن په نوم د انساني حقونو یو تنظیم د پیښور پریس کلب مخه تنن احتجاجي لاریون رابلل دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د مشال لیڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او تاسو پام د افغان سولې په اړه د راپور په لور راګرځم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چار وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون پر اولپنډي کې د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. له خلیلزاد سره په سفر کې په افغانستان کې د ناتو او غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر هم ملګری وو. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه لوري پر دې سلا سول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرې په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي موقع ده چې باید ضایع نه سي. په یوه وخت کې د پاکستان پوز اماریکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي چې باجوال خلیلزاد او ملر سره د سیمې پر سولې او ثبات هم وشغېدي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیل زاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درسیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه یې کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور له مخې دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو، د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. خلیل زاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلي. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیل زاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاد پاکستان ته تر تګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زمږه له مشال رادیو خاوري یو ځل بیا ځو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د وړو د ملیونو مالکان او دکانداران وایي له پنجاب د پخوا پر تل کم غنم ترلاسه کوي، نو ځکه د وړو بایل ورسوي ده. دوی پر مشال رادیو ته ویل چې حکومت پر وخت ستونزه حل نه کړي نو په صوبا کې د وړو د بحران پیدا کېدو ویره ده. دوی دا څرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې په صوبا کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د 40 کیلوګرامه بوجۍ بایل 800 روپۍ څخه 1500 روپۍ ته لوړ شوې ده. د خبر پرتونخوا د خوراکي چارو ادارې او چارواکي وایي صوبای حکومت له نور هیوادونو غنم درآمد کړي او په شاوخوا یو ونې کې به په صوبا کې د وړو بایل کښته سي. شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د اړو ملیونو مالکانو د اتحادی مشر حاجی اقبال مشال لیډو ته وایي چې حکومت د ملیونو ضرورت پوره کولو کې ناکامه شوی دی. دوی وایي غنم چې ورته کم د پنجاب یا نورو ځایونو ملاویږي ډیر ګران ورته پریوزي، نو ځکه د اړو بیه هم زیاته شوې ده.
زمون کې پی کې ګورنمنټ چې کوم خریداري شروع کړ د غنمو، نو پنجاب ګورنمنټ په موږ پابندي لګولا، دغه په وجه زمون خریداري نشو. اوس چې کم دی موږ ته د زمون صوبې ته کم از کم د 10-12,000 ټن
پنجاب غنم هم ګران ملاویږي. دی وای کچری حکومت په دې حالاتو قابو اونو مندو، نو راتونکو کې به د اړو بای نور هم زیاتیږي.
دا اړو شی ورو ورو په بار روان دي او دا غنم دې ځات ګران دي.
د بلای وجه باندې غنم رټول دې سی وادي دنیا غلبه ساته دنیا غنم په بار نه غنم روان دي روس روس روان دي دلته روان شه نور ما روان دي دلته غنم ډیر دي او شي په بار روان نه او کاټول کیږي نه تاسو کې انتهای نو بدل بحران مې بهترین بحران مې دوړو وا ثروت باندې شي خرابي
ولې په دړه مو چکلا د خیبر پختونخوا د خوراک محکمه یا چارواکي ارشد خان نه پختنه وکړه نه دی مشال لیړو ته ویل چې روز دکې به د بهر ملکونه اغوخته شوی غنم راورسی او د هغې وروسته به نرخونه واپس خپل زوړ ځای ته راټیټ شي.
د غنمو کوټه سخت ډېره کمه ده. پروسه کال چې دی د اوړو کوټه د غنمو کوټه زیاته وه. اوړه به زیات وتل دې ځل نه د هغې د نیمې نم کمه ده چونکې نو زیاتېږي په امید دی چې له شل ورځې کې دا زیاته شي کوټه. د بهر نه خو دي چې دی نو اغوښتي دي خریداري کړې ده بلکې د هفته نیمه کې به شوروم شي. هر یو ڈسٹرکٹ تک پی تھا بار لجازو نہ راغلی دی سرا غلی دی ولار دی اگے لوڈنگ کی سبا سبارا رسی سوبل روز را رسی تے دی افتل سو دے کہ وٹول ڈسٹرکٹ کو تغانم خ وافر مقدار سر اور رسی دا اوڑو چھ کم راضی کنے تا پنجاب نہ دا پنجاب اوڑی دی دا مارکیٹ کی چپراتی
ہجو
چون کہ کوٹا کما دا عوام دی زیات
دی وے چر موسمی حالات لوجہ ہم دا زل غنم ډیر خراب شی وی دی دا دمنره چې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا هم هر کال د غنمو او اړو لپاره زیاتره دارومدار په پنجاب صوبه وي خو پنجاب هر کال د غنمو کټای ورستو خیبر پختونخوا ته د دې په لګلو بندیز ولګوي چې ورسره دلته د اړو بای لوړ شي خو له د پنجاب حکومتي چارواکي دریز دری چې بندیز دوی زکه لګوي چې هول خپل ضرورت پوره کړي په خیبر پختونخوا کې د ملي مالکانو تر مخه موجوده وخت کې د سپینو یا فاین اړو شلو کلو تروړه سور لسو دیر سو روپے دغه شان مکس اړو دیر لسو شپیته او اتیا روپے او سره یا ساده اړو په دو لسو اتیا روپے شل کلو تروړه خرسيږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان د میرامشاه د مچ سیمې اوسیدونکو پر احتجاج کړی دی. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ورته تر اوسه د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه دی ورکړی چې له وجې لا هم په خیمو کې اوسي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له وجې لاکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په پړاوونو کې کورونو ته ستانه شول او حکومت د ړنګو او زیانمنو کورونو د تاوان پیسو ورکولو ژمنه هم وکړه. د مچیس اوسیدونکو ګواښ وکړ چې که حکومت د اکتوبر تر 12 پورې د سیمې سروې پایل نه کړي نو احتجاجي ناسته کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر بیا وایي د کورونا وایرس وبا له وجې سروې درولې وي چې اوس یې بیا پیلوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیرا کوي.
د میرام شاه مچیس او سیمې ستانه شو خلکو پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت نه غوښتنه لرله چې د ړنګو کورونو سروې د زر پیل کړي. یو احتجاج کوونکی مولا نور وویل چې مجبور شول چې په احتجاج وځي. کورونا یې ډنګ دی سروې یې نه کیږي.
یو تاریخ روکاوي کلا بل روکاوي او سروې میشته دی شریکاوي نه او کچیرې د سومار دې پرې میش سروې شری نشولې احتجاج ته امیر خپل تاریخ وشي په تاریخ په میش احتجاج یاوي.
یو بل احتجاج کون کې او د ماچ سو سیدون کې جاوید اقبال وای دا واپس ای پس یې هم ژوند په خیمو کې دی.
وای واخه ما ورو کړی نو دا شی سامان یاده د موبایل بچی
کلامو چې د ماچس کلی د ړنګو کورونو سروې پاړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې تر اوسه زیاتره کارونه د کورونا وبا په وجه محدود شوی ول. د ماچسو په شمول د شمالي وزیرستان ټولو متاثره سیمو سروې بازار پیلاوي او تیاری ورته نیول شوی. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د ځایي خلکو په وینا د میرام شاه میرعلي بازارونو په شمول ګڼ شمېر سیمو کې کورونا هم ړنګ کړل شوی. ماچس او ظفر ټاون د میرام شاه بازار سره لګېدلی ځای ولسوای نو حکومت زر سروې پیل کړي چې د خپل زیانمن شوو کورونو بیا رغونې کارونه پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
از موږ غل مشال رادیو سخاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماشام تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي پر ویب سټ موږ پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې دولسمې بجې سوې پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا تور پورې کړی چې د پاکستان د خراب اقتصاد ذمہوار یوازې وزیر اعظم عمران خان نه بلکې د هغه واکمنون کې دي. نوموړي پرون له لندنه د ګوند سیاستوالانو او غړو ته په وینا کې ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په درغلۍ واکمن شوی دی. اپوزیشن ګوندونه له تیر څه د پاسه دوه کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کوي چې حکومت او انتخاباتي کمیشن رد کړی دي. د پاکستان حکومت د شریف د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر بل فراز تر دې مخکې ویلي ول چې نواز شریف د درغلۍ لمقدمو ځان ژغورلو لپاره انتخابات او د هیواد جمهوریت زیان منوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آستن سکاټ میلر پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره لیدلی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت پرون مازیګر په بیان کې ویلي چې دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې یو تاریخي موقعه ده چې باید ځای نشي. په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو مالکانو او دکاندارانو ویل پنجاب غنم کم ورزي نو ځکه د وړو بای په وړېدو دي. دوی پرون مشال راډیو ویل چې حکومت دې مسلې ته پام نه کړي نو په صوبه کې د وړو بحران پیدا کیدی شي. په خیبر پختونخوا د خوراکي چارو د اداري یو چارواکي ارشد خان پرون مشال راډیو ویل صوبایي حکومت له بهرنیو هیوادونو غنم درآمد کړي چې پراتلون کې څه د پاسې وو نه کې به میلیون ته ورکړي چې ورسره به وایي ښکته شي. امریکا د ایران د مالی چارو شاوخوا ټوله څنګه د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده. واشنگتن د اکتوبر پر اتمه دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د ایران اقتصاد وارلمخه امریکایي بندیزونو ځپلې دی. په دې کې هغه اتلس ایرانی بانکونه شامل دي چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د 2015 کال د اټومي تړونه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت تر وتلو وروسته له بندیزونو له زیاتره بندیزونو بچ پاتې ول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون په بیان کې وویل چې تازه اقدام البته ایران ته د بشري چارو لپاره د پیسو راکړې ورکړې اجازه ورکوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال پر تهران د خوړو او دواګانو لپاره د پیسو ورکولو پاتې لارې هم وتړلې.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. استاذ پام در یو نړیوال راپور په لور راګرځم. د امریکا حکومت پر یو شمیر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له وجې د ایرانی ریال ارزښت تر بل هر وخت خورا ټیټ شوی دی او د هغه هیواد اقتصاد ته تاوان اوښتی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل اتلس ایرانی بانکونه تر اوسه د واشنگتن له محدودیتونو څخه معاف ول چې اوس یې په تور لیست کې اچوي. اسمت ساروان په دې اړه راپور کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران اتلس نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس اتلس ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوی اخیستی او اتمی پروګرام یې درولای نیوی، د ایران پر ضد بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري اژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ترامپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري اژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملاً د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
اوس موږ غل مشال رادیو خاوري اسمت ساروان او چې تاسو ته راپور اوروي. اوس زه د افغانستان پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ګڼو قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په افغانستان کې د جمهوریت په ملاتړ غونډه کړې ده. دوی د پرونی غونډې پر مهال پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې لومړی دی اوربند اعلان کړي او بیا د سولې خبرې پر مخ یوسي. د مشرانو او عالمانو وویل چې دواړه خواوې د سولې په خبرو کې جمهوري نظام او تیر دوو لسیزو لاسته راوړنې نه زیانمنوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په 8 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د جمهوریت نظام د ملاتړ ترڅنګ په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د دایمي اوربند تغاړي کېږدي. د ننګرهار د دینی عالمانو په استازي توب مولوی عبدالغفار صدیقی وویل،
ټول افغانانو دا خواسته چې اول د اوربند اعلان شي، د غینه وروسته د بیا د په جاندا باندې په سړه سینه باندې د مباحثه او کې تر څو پورې داسې پریکړې ته د اورسیږي چې دایمي د پاره د افغانانو د سوکاله او د خوشاله ژوند سبب وګرځي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا په استازي تو محمد انور سلطانی له افغان دولت او طالب استازو غوښتل چې افغانستان له وسنی بحران څخه راوباسي.
زه په طالبانو د حکومت په استازو باندې په اول قدم کې غو کوم چې سوله اساسي معیار د نظام په استحکام کې د سولې لپاره دزبند وکړي او د دزبند په نورستا یو بل د منلو په سیاست باندې د پردو د عدم مداخله په چوکاټ کې خپل هیواد د پردو د پنجو څخه وساتي او افغانستان د بحران نه وباسي.
د غونډه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم هم ګډون کړو. نو موري رسنۍ ته وویل چې افغان دولت د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي پاتې شي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې سوله غواړي، امن غواړي، ثبات غواړي، خدای ثبات غواړي چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي، زموږ ټول ارزښتونه پکې خوندي وي او زموږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. چې لږ لاسته راوړنو نه یوې ته اشاره کوم چې هغه د بیان ازادي ده.
د سپتمبر په 14 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمن د سولې خبرې پیل شوي، خو لا هم په ایجنډا جوړولو سره موافقه ته نه دي رسیدلي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د خوست پر لور. په خوست کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو او لسی مشران وای په تیر شاوخوا دو لسیزو کې په سیمو کې پرمختیاي چارو ته لازم پام نه دی سوی. دوی پرون له حکومتي مشرانو سره د غونډ پر مهال مشال رادیو ته ویل چې پرمختیاي پروژې دی ورته اعلان کړي. حکومتي چارواکي د دوی نیوکه او غشتنی پر ځای بللی او زیاته کړې ده چې د نوې مالیکال په بودیجه کې د اضافي پروژو لپاره پیسې ورته شدي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب لالو خیل له خوست راکوي.
د پنځمبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. اوس مونږ ته پروژې رکی، مونږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یاکو، انجینرون وی، دولتي اراکین وی، هر څوک چې ویچېسته نظارت دی نه کی تضمین هم ورکو.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو ګل ناصر زادران وایي، دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکو تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدماتو بې برخې دي.
یې سمې غوښتنه ده باید یو 15 بستریز
اسپتال جوړ شي ځکه چې لوی لار دو حادثات کې پیخیږي او بل شل کوله کېږي چې د زمته پړ چې هغه دی او دغه دی داسې ترې سپرې مشتنه د منظر شو
د یاد سیمې د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میرباد شاه بیا وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې
بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دي تدبیر شوی میګو ارزو دغه د خواهشم دی چې د وسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید څه توجه وکړي
د ځازی میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل
انکشافي کورونا شوی د سرګین شو پرره هدومره نه راکې څومره میدان د خلکو قرباني دی او څومره امنیت او د خلکو څومره ولس ملاتړ دی تر اوسه موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو دوه ورځې مریض بستر شي او دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو هلته پلونونه نشته د مرې په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله خو د سربندونو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو
بل لوري ته په ملي بودیجه جوړونه کې د خوست له خلکو سره مشورتي غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن وویل ځایي ادارې یاد څلور وړو ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده
مثلا مسافر دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده دوه تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده بل د ځاځي میدان خلک دي او بل سبری دي دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دا په حال
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څیړل کیږي که ښې پلی شي او د خلکو پر ژوند اغیز مثبت وي نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
زموږ غل مشال رادیو خبري د نړیوال بانک په ریپورت کې راغلی چې را روان کال کې به د غریبۍ شرح نور هم زیات شي دا د کورونا وایرس اثر دی چې شای په 2022 کال کې 500 میلیون خلک غریب شي خو دوی یادونه کړې چې حکومتونه دي له کورونا وبا وروسته د اقتصادي حالت د کنټرولولو لپاره نوي اقدامات وکړي په دې نور حال شاهنواز ترکزی راکوي
نړیوال بانک وایي ممکنه ده په 2020 کال کې د غربت کچه لوړه شي او تر دې چې په کال 2021 کې په نړۍ کې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوونکو شمیره 500 میلیون ته ورسیږي د اکتوبر په اومه د بانک لخوا جاري شوي رپورټ کې لیکلي شوي چې د روان کال په دسمبر کې به د غربت د کرښې لاندې راتلونکو خلکو شمیر د 80.15 میلیون ته ورسي او په راتلونکي کال کې بیا د دغه شرې د نورو زیاتېدو اندېښنه ښودلې دوی لیکي چې د غربت د کرخې د لاندې راتلونکي 80% خلک به د هغه هیوادونو وي تر اوسه چې په منځنۍ درجه او یا میډل کلاس کې شامل وو نړیوال بانک لیکي چې هر هغه تن چې 1.9 ډالرو نه کمې پیسې ګټي دا د غربت له ټولو لاندې شره ده او دوی وایي چې راتلونکي کال کې به د منځنۍ او د لاندې درجې خلک لا زیات غربت سره مخ شي بیا دلته په پاکستان کې په کاروباریانو هم ډېر اثر پرېوتلې او دوی هم د کووډ-19 له وجې د کاروبارونو کمېدو او ختمېدو شکایت کړي لکه د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار وای
په دنیا کې خو مطلب دی خلکو ته په کورونو کې د تعلیم سہولت شته د صحت سہولت شته هغه ته مطلب دی د خوراک سہولت شته مونږ ته خو په دې وطن کې هیڅ سم نشته او دغه د پاره زمرا تاجران چې بل چا دکان لګ معمولی 15 منټه کولا شو رشل زره می جرمانه کړل لږ زره می جرمانه کړل 15 زره می جرمانه کړل وزیر دې چې حکومت مونږ لري لیپ راکی نو هیڅ قسم څه لیپ هم نشته دی
لالی شاه پختونیار زیاته کړه چې د دوی کاروبار اول هم خرابو د افغانستان سره تړلې لارې بندې وي سرکونه خراب او د حکومتي ټیکسونو نه هم زیات پریشانو خو کووډ-19 د دوی پر روزګار له ټولو زیات اغیز وکړ
کې د نن پورې زما مطلب دی ولس نیم لک روپۍ ما دغه خلکو له ورکړې چې دا هغه خلکو زما په شان مزدوران کوي. دا یو خو عام سوالګر چې په لر باندې هغه همیشه لپاره سوال کوو هغه اوس هم سوال کوي. یو مالدار دی چې په دې طبقه کې لال مالدار شو د من سړی برباد شو دومره روزګار شته نه روزګار کېږي نه حکومتونه هغه شان ته روزګار ته پرېږدي. په قبایلو کې زما په شکه باندې ټیکس ولګاو زما په مارګلو باندې ټیکس ولګاو ټیمو ماته نن هم ټلیفون وکړو چې ته راشه موږ ستا په قصابانو باندې ټیکس لګاو.
د نړیوال بانک صدر ډیوډ مالپس لخوا یادونه شوې چې د کرونا وبا وروسته د حکومتونه د اقتصادي صورتحال قابو کولو لپاره نوي رقم کاروبارونه شروع کړي. د سینیټ آف پاکستان غړی او د کامرس یا اقتصاد لپاره د جوړې قائمه کمیټې چیرمن مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بندو کاروباري زونونو د بیا پرانستلو لپاره هم کوشش روان کړي او هر کله چې دغه کولاو شي نو د کووډ 19 بیروزګار خلکو لپاره یو وار بیا د کاروبار مقام په لاس ورشي.
دلته چې کم انډستری چې کم نه دا بیا الحمدلله بیا ونه شو نو اوس دستی سات ملک د ګرانې والا ایلیمنٹ خوشتا خدا وړي زر تاسو ته ان شاء الله پر اسومې چې پته ولګي چې زمونږ د دې کرایسیس نه مونږ ان شاء الله وزو خلکو ته روزګار خوشتا خو سکل نه نوغه د بلون سکل پروګرام نه شو کو چې دا سه خلک سکل کو چې هغه په مختلف انډستری کې غمونږ استعمال شي.
نړیوال بانک وای چې د غربت شرب په کلیوالو سیمو کې زیاته وي خو دوی بیا وای که حکومتونو د معیشت د خوالي د پاره کار وکړو او د کووډ 19 وروستي مزدورانو او هنر لرونکو ته د نوي قسمه کارونو شروع کولو اجازه ورکړه نو غریبي به ختمه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خبري او تاسو پام د پاکستان د سیاست په اړه د راپور پر لور راګرځوم. په پاکستان کې د مهال پر ځینو سیاستوالانو، فعالانو او خبريالانو د غداری او بغاوت تورونو بحث پرولې دي. دا تر هغه وروسته چې روانونی د اپوزیشن مستملک نن پر رهبر نواز شریف او د ګوند پر یو شمیر غړو د بغاوت مقدمه درج شوه. شنونکي وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې چې د ځینو صوبو سیاسي مشرانو د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړي نو یا غداران بلل شوي او یا ورته د هند او نور هیوادونو جاسوسان ویل شوي دي. موضوع فرخندی اسد په ریپورت کې څرګللی چې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر دې وینا پیلېږي چې په پاکستان کې د غدارانو نوملړ په اوجده دو دی.
جواب یې کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں.
دا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دی چې د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل کله چې تاسو دا وایي چې د ملک دوه پخوانی وزیر اعظمان غدار دي، د ملک د دفاع وزیر غدار دی، وفاقي وزیران غداران دي، سپیکر، وزیر اعلی او گورنران غداران دي او د پوز درې هغه لیفټنن جنرالان هم غدار دي چې د پاکستان پر مهمو امنیتی چوکو پاتې شوي دي. نو دا د دې هیواد بدنصیبي ندا نو نور صدی شاهد خاقان عباسی دا هم ویل سوک تے دا تاو آئی چی دا حب الوطنی سرٹیفیکیٹونا چیر تا ملاوی گی چی دے ہم واخلی.
وزیراعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفیکیٹ دے
دے. دا لحقی ورس تدا چی دا اکتوبر پر پنزمہ دا لاہور پشاہدارت تھانا کے دا بدر رشید پنم یوتن دا مسلم لیگ نون گن دا مشر میا محمد نواز شریف او دا پاکستان مسلم لیگ نون پر شوخا سلوے خطو مشرانو دا بغاوت مقدمہ درج کا چې پکې دا ادعا شوه چې نواز شریف ته پاکستان او ریاستی ادارو پر ضد وینا وکړي او د هغه د ګوند مول شوی مشران چې پکې شاهد خاقان عباسی هم شامل دي بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د دې هواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه دا درج کړي او نه هم پکې لاس لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له لندنه د ویډیو کلاره په خپل دریو وروستي ویناګانو کې د پاکستان پر پوزي جنرالانو تور پوري ک چې د هیواد په سیاست کې تر لاسوهنه کړی دا بلخوا سیڑون کے وائی پا پاکستان کی دا لمڑے وار ندے چھ دا سیاسی گندونو پر مشرانو دا غدارے مقدمے درش کی گی دا سیاسی چاروپو او پخوانی سینیٹر افراسیاب خٹک دا اکتوبر پر وما مشال راڈیو تو ول دا پاکستان دا جوڑے دو سم دا سترستو پزینو سیاسی مشرانو دا غدارے تورونا اول لگول شول
پاکستان کی لوی مشکل داو چھے اول ورزینا مختنی جواب یا چاچی پا خپل حقوق وختلو دی ظلم استحصال خلاف آواز اچتولو نو دوی سره یو خبر وا هغه دا و چې یو الزام یو فتوا چې دا د فلان کیم بلک ایجنټ دی چې دا غوښتنې کوي چا به چې وي چې فرض کړه زموږ صوبې سره ظلم شوی دی به چې وګوره دا بداران چا به چې وي چې افرادو ته حقوق نه ورکول کیږي دا خلک بندیان شوي بې ځایه دي جیلخانو ته خلک رسول شوي سیاسي قیدیان نو وی چې دا وګوره دا د ملک دشمنان عناصر نو قانون جمہوریت اور حقوق چوکاٹ کے مکالمہ نہ کئی اور
په لاهور کې سیډونکو خبريال امتیاز عالم د اکتوبر پر ومه مشال راډیو ته ویل د پاکستان اسټابلیشمنت اوس د غدارانو په فهرست کې پنجاب هم شامل ک خو نوموړی وایي دا د دې هیواد ځینو ادارو هغه اخري وسله ده چې دوی د جمهوریت پر ضد کاروي
بندے کے پاس چھوٹے صوبوں کے لیڈر تھے وہ تو سبھی قسم گرفتار ہوئے راجہ خان گرفتار ہوئے وزیر خان گرفتار ہوئے
تو پاکستان جوڑے دو ورستو دو وڑو صوبو مشران خوٹول غدار او گرزول شول باچا خان او ولی خان غدار او گرزول شول عبدالسمد خان اتسکزے غدار او گرزول شول داشان جیم سید رسول بخش پلی جو مجیب الرحمن مولوی عبدالقادر حسین شہید سوروردی او فاطمہ جنا چ دکاد اعظم خور وا او مادر ملت خطاب وته ورکل شو اغه هم غدار او گرزول شو او اوس پنجاب هم د شهیدانو په دې قافله کې شامل شو او اوس د ملک درې واری پخوانی وزیر اعظم هم غدار او ګرځول شو د وړو صوبو مشران خود پخوانه غداران ول دا نور سنه دی خو د دوی دیوالیتوب سرګندوی
لیکوال زاہد حسین د پاکستان د ڈان ورځپاڼې د 8 اکتوبر په یوه لیکنه کې وایي په خوا په د غداري او ملک دښمنه فتوی پر هغو سیاسي مشرانو لګیدل چې د خپل سیمې د حقونو لپاره به غږ پورته کول او د دغه مشرانو د اواز خاموشه کول یو طریقه جوړه شوې ده خو د نوموړي په خبره په موجوده وخت کې د غداري مقدمه نه یوازې پر سیاسي مشرانو بلکې په یو شمېر خبريالانو او د بشري حقونو پر کارکونکو هم ولګیدل بلخوا د بلوچستان د نېشنل پارټي او پخواني مشر ڈاکٹر عبدالحی بلوچ تا اکتوبر پر اوما مشال راڈیو تول د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو د سیاسی مشرانو لپاره د غدار ټکی سنوي نه دی خو البته د پنجاب لپاره دا یو نوی خبره ده
دا سی تورونه د دې ریاست واکدارانو له پخوا هم په هغه خلکو او سیاسي مشرانو لګولي چې د خپل حقونو د غختلو لپاره یې غږ پورته کړي کڅوک خپل حق غواړي نو دوی په لومړی د غدار فتوا ورکړي او دا چې دا د هند ایجنټ دی زموږ لپاره دا نوې خبره نه ده او اوس خو لاور ول هم غداران وګرځول شو د غدارانو فیرست ورځ تر بل زیاتیږي زما په فکر دا د دوی پخوانی طریقه ده چې کله هم چیلنج کړي یا خپل حق وغواړي نو بیا دوی خپل دا پخوانی طریقه استعمالوي
د پاکستان په آئین کې آرټیکل شپږم لوی غداری ته چې ورته له هیواد سره ستر خیانت کول هم وایي د آرټیکل شپږم لاندې مقدمه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج شوی وو یو ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا ورولې وه خو د 2020 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د مشرف ته مرګ سزا منسوخه کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا ورولې وه پرویز مشرف تا وخت له هیواده بهر ژوند کوي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا گاوا
او می لگا ولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
زمر شغل مشال رادیو سخوري د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د آگاهی کمپاینونه کیږي. د روغتیا پالان په وینا د هغه سرطان دی چې مخنیوی شونی دی او په لومړنیو مرحلو کې بشپړه درملنه هم کېدای سي. د دوی په خبره د پوهاوي نشتوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار سي. پوښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او روغتیا پالان یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي؟ جواب یې د ملیحې امیرزاده په ریپورت کې اورو چې د سینې له سرطان د رغېدلې ښځې په ژغ پیلېږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز بھی
دعوی دا پاکستان یا ونام تو لکوالا آسمہ نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدہ حقید اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دا سینے کینسر ہاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج یشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتے نکڑل شی او علاج یوشی.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للاسا خو سوک نشی کی ناستے خپل خیال خو ضروری دی نو ټولو کې ضروری خبره چې زه یې کول غواړم دا ده چې د ویر له امله خبره پټه م ساتي ځکه چې ډېر خزي خبره پټه وساتي نو یو وړه مسله ډیره غټ شي د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدای شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاشت په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټر سایما عابد وای په پاکستان او په تیرا په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دے بریسٹ کینسر کا وجہ دا دے چ منگا دے باندے خبر ان کو رو خیبر پختونخوا کے ڈیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریبا 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی دا ٹولنا افغان والا خبر دا دا چ دا نمبر چ کم دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی او پاکستان کے ہر کال تقریبا 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دلاسا دغی انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد پر خبر دا ناروغی یوازی ترخزو محدود نه ده بلکه د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطان وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ما ته وو او هغه بده و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کوم ده لږه ډېره زیاته شوه په سینه به معمولي شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر د مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمټمز هغې کې دا کېدل چې هغه تا کې شته دی. خدای راته وویل چې دا انیشیل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاري کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرګ. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم. راځه چې د دې سیز سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي نو وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړه او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیمو تھراپی شوه دا پورا اوسنۍ ژوند زما د الله تعالی لاړه ماته انعام دی.
د ډاکټرې سایما عابد په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله و خبرې وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو خپل ځان وګورو کدا څه څه ګلټي کسه دا څه ګدانا ہے کدا څه څه سوجنی عام بیٹس کے بغلو نه موږ اردو کې ورته وایو یا دې ځای کې چې دا څه اب نارمل فائنډینګز ورته ملو شي یا دا څه پس ډسټارجی یا بنا تی راتل شروع شي کنه سینې نه نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات یا سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي. البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کې چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کافو سٹیج 4 طرح شنو فور ڈیتھ کی کو سٹیج 1 اور 2 کې چې کوم د راشي مدا غي علاج پوسیبل دی.
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخصه وجا معلومه نه ده. خدا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بيماري تیر کړی وی د دې سربېرا موټاپا یا غټوالي او د هورمون زیات استعمالي هم وجا کې دي شي. په پیښور کې د حوالور په نوم د خزو د حقوقو او خیر خیګړې لپاره د یو تنظیم چلونکې خورشید بانو وای مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهی پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
ڈاکٹر انوائی ٹول جینا کو او خصو توائی چی پا میاش کی اوزل یعنی دا میاشتین نا جوڑے پا دریم اورز دی تخپل زان معاینہ کوی او کسا مسئلہ وی نو حتمن دی ڈاکٹر تورشی سو پا وخی علاجو شی.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.